افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د غوایی اساور 19 د می میاشتې 9 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نږدې 600 افغان وګړي له ایران څخه هیواد ته ستنېږي. دا خبره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون کړي. په پرونیو راستنو سوی افغانانو کې 14 کورنۍ هم شامل دي او 15 کسان په زور خپل هیواد ته استول سوي. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه راستنېږي افغانان یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته معرفي کړي. ایراني چارواکو دا کړي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو د ورځې په زرګونو افغانان دغه هیواد ته ننوتلي. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د بغلان د اندرابلس ولی په دوو سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر لیکلی چې د اندرا په پل حصار او قاسان سیمو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د کرشمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه خپلواکو سرچینو دغه خبر نه دی تایید کړی. طالبانو په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د مقاومت جبهې له وسلولو سره په نښتو کې خپلو ځواکونو ته د مرګ ژوبله وشتو خبره رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه له دوی سره شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دو دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبه پرز یو فرمان صادر کړ چې له مخې شزي باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت له کوره ونوځي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړه. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنهي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکلی چې یو لس کال مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې دویم وار دی چې بشار الاسد ایران ته سفر کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دوړو لوریو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یوه کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکړي. دغه راز بر روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو ګمرکي تعرفه لري کړي. په اوکراین کې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ایسارو اوکراینی دفاع کوونکو تر پایه د مبارزې هوډ ښوولی. د اوکراینی ځواکونو یوه قومندان سیاتوسلاف پالامر یوه آنلاین کانفرنس ته وویل چې د ژوند تر پایه به جنګیږي څو روسي اشغالګر ځواکونه په شا وتمبوي. د راپورونو پر اساس په ازوفستال فابریکه کې تر 2000 اوکراینی دفاع کوونکي ایسار دي، که څه هم روسیې د دریو ورځو لپاره قربند منلې و، خو ویل کېږي چې نه یې رعایتوي او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. په دې ساعت خبرونه کې دا راپورونه هم اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی د ښځو په وړاندې د طالبانو حکومت د دریځ په اړه وایي
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان ښځو ته د افغانستان د نیمه نفوس او د پام وړ اقتصادي په سترګه نه ګوري.
د ملګرو ملتونو یو ځانګړي راپور ورکوونکي انتقاد کړی چې طالبانو پر شیعه وګړو د بریدونو په تړاو مناسب اقدام نه دی کړی. خو طالبان وایي
د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوسم په کشف لاندې دي. انشاءالله دغه شي پدیده به ځپل کیږي، نو پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت لري.
برف ته ډېر اړتیا ده، ځکه نوي پیسې د کارونه په برف باندې اجرا کیږي.
په خوست کې د کرکټ یو ورځنی لوبې پرون پیل شوې چې ګڼ کسان یې لیدو ته ورغلي وو. خلک شکایت لري چې د بانکونو کارونه لا هم حادثه وینې دي. د امریکا لومړی میرمنې په اوکراین ته د سفر پر مهال ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید ودرول سي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د شوزو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیره حمیدی تیر شپه د خبره ازادي رادیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د حجاب جبري کول او له کوره د شوزو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ شوزو ته امر وکړ چې بشپړ حجاب رعایت کړي او بې موجبه له کوره ونوځي. صفی الله ستنیکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو خبرګونونه دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اجباري حجاب په اړه د طالبانو فرمان او له کوره د ښځو د وتلو په سر بندیز د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. دغه سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف عمل کوي.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیمه نفوس افغانستان
له بعد مرغه طالبان شوزو ته د افغانستان د نیمای نفوس او د پام وړ فیصدی په سترګه نه ګوري. هغوی د ښځو په اړه تر ډیره بریده ابزاري نظر لري. دا د افغانستان د نیمای نفوس په اړه خورا منفي نظر دی. په ښځو او نجونو باندې د دا ډول نوي فشارونو سره موږ له بعد مرغه د دې شاهدان و اوسو چې طالبان له ټولنې څخه د ښځو د بشپړ رول د ورکېدو په لټه کې
دي. طالبان حکومت د شنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځې باید بهر چادري یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورته له کوره ونه وځي. فرمان کې غلی چې سرغړونې په صورت کې به د کورنۍ مشر مجازات کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مرستیال هیدربار وایي د نړۍ هیوادونه د ښځو د حقوقو په برخه کې پر طالبانو د فشار راوستلو کې پاتې راغلي. هغې د ښځو په اړه د طالبانو د فرمانونو په تړاو د کاناډا، فرانسې، جرمني او سویډن پر چوپتیا سختې نیوکې کړې دي. دا څلور هیوادونه د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره بهرنۍ تګلارې لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې نهه میاشتې وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لو اجازه نه لري. د ښځو لپاره له محرم پرته پر سفر بندیز، ښځو ته د موټر چلولو جواز نه ورکول، له کوره د وتلو پر سر بندیز او جبري حجاب د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د سازمانونو جدي اندېښنې پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کومې واد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو رعایت له طالبانو سره د تعامل له مهمو شرطونو یادوي.
ومردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی وایي چې د طالبانو حکومت له ټولنې څخه د ښځو د رول د بشپړ ورکولو په لټه کې دی. سمیرا حمیدی ویلي چې د حجاب جبري کولو او له کوره د ښځو پر وتلو محدودیتونو د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. اسمت څاروند د ښځو د چارو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې. طالبانو د ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ په داسل کې چې طالبان د خپل نورو افراطي اقداماتو په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. دا ډول اقدامات به د دوی لپاره څه نتیجه ولري؟
د حجاب کلمه اصلا په قران کې ذکر شوی نه ده، بلکې کوم آیات چې د حضرت پیغمبر د میرمنو په ارتباط راغلی او دوی سره رقم باید پرده وکړي په دې خاطر چې مشرکین دوی ته صدمه ونه رسوي یا مزاحمت ونه کړي. فقها په دې باندې ګرچې د حجاب په ارتباط باندې اختلاف نظر موجود دی، فقه او ترمنس حدود نوویات، اما په مجموع کې کوم چې دی ور باندې اجماع لري هغه دا چې د سیاو آزاد یا پراخ لباس تر څو د یوې مرمنې یا د ویل کې ټول وجود پوشش لاندې راولي. معلوم در مخلص باید بي او لاسونه لوس ساتل شي دل دین استثناء ده. دا سه طالبان ولې د مسله اجباری کې یا مخصوص په چادرې باندې اصرار کوي؟ د ټول دی مغه پسلغه دودیز او کلیشه ای افکار دي چې لغنه متاثره دي. متاسفانه دوی سه دغه شل کاله په پاکستان کې پاتې او کومه درس کې دوی ته تدریس شوی دی. څه رقم چې دوی ذهنیتونه جوړ شوي، همیشه ښځه په اصلاح تل چې یا د ګور ده او یا د کور ده، تعلیم ورته اجباري نه دی ګڼلی. فقط دومره ویلي چې باید مثلا دینی تعلیمات وکړي، په کور کې پاتې شي او د باندې د نزي او څه رقم لباس واغوندي. ان دغه ټول هغه نوه تدریس دوی ته شوی، بالاخره په همدغه شکل دوی اظهار کړ ټولنې ته. او په دې کې بدون د شک په داسې رقم نظریه وکړي د افغانستان د دښمنانو یو ستر استراتیجیک اهداف نغښته ده. لومړی داسې د خپل طالبان باید څومره منځوي شي. او دا پس وابسته صرف یو پاکستان ته پاتې شي، یا پاکستان وکړه چې د دوی نمایندګي په بنګلي ټولنه کې او دنیا ته وښي چې خو طالب دا رقم یو څوک ده او تاسې هر څه که غواړئ چې د افغانستان په ارتباط وکړئ تاسې دا معامله باید موږ سره وکړئ. نو دوم هدف چې دی زما په اند په دې کې نغښتی ده چې هر څومره د افغانستان کې خلک پسلا د فشار لاندې راسي، څومره چې مثلا تنګ نظره مخته شي، موږ هومره یو مملکت شاته پاتې کیږي، موږ هومره محتاج او احتیاج پاتې کیږي.
څه فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په دا ډول اقداماتو غواړي چې عکس العمل وشي؟
زما پان فکر نکوم چې طالبان با دا سخت دریزی یا دا جل فرامین چې دوی صادروي دا په دې خاطر باندې چې په نړیواله باندې فشار راوړي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، او که چېرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدترین اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کی محدوده کی محرومه کی د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت پیژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان لمنځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لوی ننګونه به وي طالبان لپاره، او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه کوي، لا به دوی پسلا تاثیرات پر باندې واځي کی او په رسمیت باندې به هم نه پیژني. او زه فکر کوم د دوی دا رقم کاروایانې باعث دی کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نوره لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ښځو د حقونو د چارو فعاله شینکۍ کډوخیل ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي د طالبانو لبیا وکمنې دو سره د هغه پوینه پر هزاره وګړو بیرحمانه حمله چې د اکثرو مسولیت د اشتالې منلې دوام پیدا کړي او خلکو ته په دې اړه مناسب جواب نه دی ویل سوی. بنت دا خبره پرون په ځینو ټویټونو کې کړې او پر سید الشهدا شونځي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مهال سوی وو. نور د سپیولا ستانګزی پر راپور کې
د کابل ویدیز د غنو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید شهدا پر خونځي برید ځکه ډیر پراخ برګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونځي وړي انجنیز د کوونکې وي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنت پرون د دې غمیزې د لمړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنت ویلي د سید شهدا د خونځي د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2018 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بمبریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنت نیوکه کړې چې د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب جواب نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنت ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي. وجه دا وسې دوی داسې ځایونه نښه کړي چې هغه عامه ځایونه دي او بالکل هلته مخکې نه یو امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډیرو پیښو عاملین پیدا شوي، د ډیرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کیږي، نه به پرېښودل کیږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری، د بشری حقوقو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر افغانان وایي چې د بانکونو فعالیتونه عادي سوي نه دي. د خصوصي بانکونو ځینې ګډونوال وایي چې اوس هم د پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې دوی د بانکي نظام په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبیدالله عبیدی چې په یو خصوصي بانک کې اکاونټ لري وایي سره لدی چې طالبانو د بانکي نظام د عادي کېدو شمنې کړې وي، خو لا هم د بانکونو ګډونوال د پیسو په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي خلک باید د پیسو اخیستلو لپاره په نیمه شپه وخت واخلي، او کله چې ورځې له خوا نوبت رسیږي له $200 بیا هم د 40,000 افغانیو څخه زیاتې پیسې نشي ترلاسه کولای.
اوس مهال هغه بانکونه چې ډالري اکاونټ پکې ولري له 200 زیاتې نه درکوي، او له افغاني اکاونټونو څخه تر 40,000 افغانۍ اخیستلی شي.
د کابل ښار بل وسیدونکي کاظم او د پنشیر ولایت وسیدونکي مریم لورته حالت سره ټکوي.
د اوس لپاره د ځینو بانکونو نمایندګیانې فعال شوي، خو ستونزې په ټولیزه توګه نه دي حل شوي. کله چې بانکونو ته ځو باید په نوبت کې ودرېږو.
زموږ خلک په اسانۍ سره بانک ته نشي ننوتلی. په دننه بانک کې محدودیتونه زیات دي. په بانک کې بیروبار زیات دی. خلک درې څلور ورځې وړاندې خپل کارتونه په نوبت کې کیږدي او باید انتظار وباسي.
نمیتونه زو پول بکشه، یک روز مکمل د پشتو بانک منتظر میمانه.
د دوی په وینا د پیسو برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم سم فعالیت نه کوي، او د کابل ښار په ځینو ځایونو کې فعال دي. د طالبانو د مرکزی بانک د وروستي پریکړې په اساس هر هغه ګډونوال چې په بانک کې اکاونټ ولري کولی شي $400 او یا هم 1,500 افغانۍ له خپل حساب واخلي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د بانکونو په برخه کې د ډیرو سوداګرو ستونزې حل شوې دي. د دې خونې مشر توکل احمد یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سوداګر اوس مهال پرته له کومې ستونزې کولی شي خپلې پیسې له افغانستانه بهر ته ولیږي.
وزارت خزانه امریکا اعلان کرد که هم افغانستان آزاد
د امریکا د خزانه وزارت چې د افغانستان پیسې آزاد کړي، یعنی سوداګر آزاد پرې خدل شول چې د پیسو لیک درالیک وکړي. د غچارې په بانکونو کې د افغان سوداګر ستونزې راکم کړي. اوس بهرني شرکتونه کولی شي چې په آزاد ډول موږ ته مواد راولیږي.
مواد میرا چیز مشکل نه وره.
خو ښاغلی احمد یار وایي دا چې په افغانستان محدودیتونه وضع شوي دغه چارې زموږ د پیسو د لیک را لیک چاره سخته کړې ده. په ورته وخت کې به د طالبانو مرکزی بانک وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په بانکي نظام کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دې بانک وایان صابر مومن
هغه طرحې چې د افغانستان بانک په پام کې درلودې تر ډېره یې عملي کړې دي او نورې هم د عملي کېدو په حال کې دي. موږ په دې تېرو اتو میاشتو کې د بانکونو په برخه کې زیات پرمختګونه کړي.
د جمهوریت په ړنګېدو سره په ډېرو برخو کې ستونزې پیدا شوې چې یوه هغه هم بانکونه و. په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنېدو سره د بانکونو فعالیت په لومړیو کې پیل شو، خو د تېرو نهو میاشتو په تېرېدو سره لا هم دغه برخه عادي شوې نه ده.
او اوس هم یوه نړیواله مسئله. د امریکا د متحده ایالاتونو لومړۍ میرمن جل بایډن پرون یکشنبه په یو ناڅاپي سفر اوکراین ته لاړه، او هلته یې د اوکراین له لومړۍ میرمنې اولینا زیلینسکا سره وکتل. میرمن بایډن له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ او ویې ویل چې دا جګړه باید ودرول سي. صفي الله ستانکزي د رویټرز خبري اجانس په حواله راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایډن پر اوکراین د روسیې یرغل وحشیانه وباله او د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. لومړی میرمن جیل بایډن پرون په یو ناڅاپي سفر د اوکراین په یو لویدیز سرحدي ښارګوټي او جوهورود کې د اوکراین د ولسمشر له میرمنې اولینا زیلینسکا سره ولیدل. میرمن بایډن زیاته کړه
ما فکر وکړ چې دا مهمه ده د اوکراین خلکو ته وښیم چې دا جګړه باید ودرول سي، او دا جګړه خورا وحشیانه ده او د متحده ایالاتونو خلک د اوکراین د خلکو سره ولاړ دي.
د اسوسییټډ پریس په وینا د دواړو هیوادونو لومړی میرمنو د سلواکیا پولې ته نږدې په یو کوچني درسي ټولګي کې سره ولیدل. تر دې دمه نه وه رسنیزه شوې چې د اوکراین د ولسمشر میرمن او بچیان چیرته اوسي، ځکه هغه ځای نه و ښودلی، خو ویلي و چې امنیتي خوندي ده. په خپله ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د حکومت نور لوړ پوړي چارواکي بیا د جګړې له پیل تر دې دمه په پلازمینه کیف کې پاتې دي او جنگ رهبري کوي. اغلی زیلینسکا هم اوکراین ته د لومړی میرمنې د سفر ستاینه وکړه او هغه په سیمه کې د جګړې په جریان کې زړورتیا وبلله. دغه کتنه د روسیې د یرغل په لسمه اونۍ کې وشوه. تر دې مخکې بلې جګپوړې امریکایي چارواکي او د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د کانګرس له څو غړو سره جګړه ځپلي اوکراین ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هم په وروستیو اونیو کې د اوکراین پلازمینې کیف ته تللي وو څو د ملاتړ اعلانولو سربیره اوکراین ته د نړیوالو مرستو لپاره ترتیبات همغږي کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه لویدیځو هیوادونو پر روسیې فشارونه راوړي چې اشغال ته خاتمه ورکړي، خو له ټولو بندیزونو او فشارونو سره سره لا هم د اوکراین جګړه روانه ده. د وروستیو راپورونو په اساس د ماریوپول د ازبوستال د فولادو په فابریکه کې د ایسار اوکراینی جنګیالیو هوډ ښودلی چې تر پایه به مبارزه وکړي. که څه هم د کیف له شاوخوا سیمو روسي پوځیان وتلي، خو د روسیې تمرکز د اوکراین ختیځ ته اوښتی څو هلته خپلې پښې ټینګې کړي او اشغال شوې سیمې له یو بل سره وتړي، هغه څه چې اوکراینی ځواکونه یې په کلکه مخه نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي زمانو ریاس نوری نیکی هیلی او پیرزوی نیو منعی پا دی بخه که با دی کنرا و روزگان دی و سیدون که لحق و ستونزو خبر شه چه دی دوی ورزنه جوند دیر اغیزمن کرده. د کنړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشتوالی ژوند ډېر تریخ کړی، په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړېږي. نور په دې راپور کې
د مرکز سدآباد اوسیدونکي محمد یار چې د ګرمۍ له وجې خولو پر مخ لارې جوړې کړې، وایي د دوو سیندونو په پریمان اوبو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نه شو چې د کونړ مرکز سدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړلی پرچاویم ډېرې شوې دي، ماشومان دي، ماشې دي، ډېره ګرمي ده چې نن سبا خو ټول کارونه چې دي هغه په برخه کې اوبه دي، هغه هم په برخه اوباسي، او که دغسې نور دوکانونو کې ماشینونه دي یا نور وسایل دي، څوک پرې کار کوي، که خیاطان دي یا داسې نورې، ټول کارونه برف دی. برف ډیر حالت یاد ځکه نوې پیسې د کارونه په برف باندې اجرا کیږي.
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، په اصل کې د سور تاقبند ته د وسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داوود خان حکومت لخوا په اسدآباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی، خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو په اسدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري، وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو، او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی، ماشي مچانی کارم ستونزو سره مخ دی، په ټپه ولاړ دی، خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي، برق یې نه یې، خیاط له ورشي برق یې نه یې، جنریټر والا له ورشي برق یې نه یې، هوټل والا له ورشي برق یې نه یې، کار نه کوي. سلور مانې زموږ اوس نه راځي، بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میاشت
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي، او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي، نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغه باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کم زور پخوانی برق دی، نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد بند جرمنۍ نه سره دی، هغه جرمنۍ څه عذر لري. والي صاحب پخپل دغه وعده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي او دغه خلکو سره پخپل لیدلو کې او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځایه د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سرویګانې شوې وې، او اټکل شوی و چې کچیرته په دغه ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټ برېښنا به تولید کړي.
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکی له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکی بند زیان دوی ته اړولی ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي، خو وایي دوی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بې عدالتۍ تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکی د بند تر اوبو لاندې سوې ده خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جیر جریبه مځکه به اوس د کجکی اوبو لاندې کړي. موږ برق نه لرو، زموږ سره واقعاً توپیري چلند کړی دی. که توپیري چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټېږي. افغانستان به یو افغانستان وي ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دهراوت اوبه هم پر ټوله کجکي ته روانې دي. دا هغه اوبه دي. موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی. چې دی کندهار ته برق ورکوي بعد روزګان ته هم ورکي، چې هلمند ته برق ورکوي بعد روزګان ته هم ورکي، چې په هلمند کې فابریکا چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي. خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته. مزیک دي موس لاین سیت خبرونه د خمر ته دي برق راکی.
د کجکی بند د افغانستان د جنوبی ولایت هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاته کې ده. خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوی ده. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي نورلا چې د کجکی د برېښنا له امله یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې خاطر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو باید زموږ سره دا کوم چلند ونه کړي. موږ ځان موږ ته رسېږي، موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي، هلته برق په یو روپۍ پلس په 30 کیلو وات. نو موږ ته باید د برق سیمه اصلي اول کدن کې موږ اول اکل ورو اول باید موږ ته مسایده سي. په اصل کې اتیا به ساده ځان خو ټول ستل ساده ځان ټول دغه اورزګان ته رسېږي. ځکه چې ټول مزیکو د خلک لاندې کېږي د باندې راځي د کېږي او بیا ګټ ټول هغه علمون کندهار ته روانه ده.
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 500 میګا واټه برېښنا ظرفیت لري د طالبانو لوري د جنوري د میاشتې پر ولسمه نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخې کې چاري په چټکی سره پر مخ ځي او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړکیا 150 میگا واټه تولید شي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته هوټل کوم، په هوټل کې دلته د برق معنا د برق سیمینه مشته نسته. پخوا دولتي برق و هغه کلیواټ معنا په 500 افغانۍ، اوس دولتي برق کوم نسته، شخصي برق دی، کلیواټ په 200 افغانۍ دی. معنا مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی. ډیر دغه سره مخ کړي اوس باید د برق دی، د کجکی برق دی را تړکیږي. معنا کندارو یلمنو دغه منطقو ته پیدا رسېږي، مشته هیڅ پیدا نه رسېږي. باید مشته اول پیدا ورسېږي ځکه چې د خلکو مځکه مثال ګرځ در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلکو ته پیدا هم ورسیږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکي زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل سي نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
زنریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
الو السلام علیکم، مرزا محمد ما د لغمان ولایت نه اړیکه نیولې. محترم دغه ترافیکی پیښې په اړه زه به دونه ووایم چې ترافیکی پیښې که ډریوران دي هر څوک باید ډېر زیات احتیاط وکړي، خو بدبختانه چې دغلته زمونږ زمانداران واکداران او د امارت مجاهدین هم خاصه پاملرنه نه کوي، ځکه چې دوی ما خپل پستر ولیدلې بار بار چې خلکو رکشې خلکې موټرې همداسې وهلي، بس تینتلی او بخن هم نه ده غوښته، حال دا چې ملامت هم وي. نو خدای دې وکړي چې د اول قانون خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا په ملت باندې. نور ښه وخت، خدای پامان.